मैंने किताब السلام علیکم د مازدیګر څلور بجې شوې د اختر په دوه ورځو کې څه باندې درې سوه طالب زندانیان آزاد شوي خو دا هغه زندانیان نه دي چې طالبانو یې حکومت ته نومونه ورکړي د افغانستان دولت وایي د داعش ډلې وسلوال د دوی تر څار لاندې دي دغلته پرون د دوی د خراسان څانګې استخباراتي مشر هم ووژل شو او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس موده ممکن اوږده شي د مازدیګرنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي مخکې له دې چې راپورونو ته راشو خبرونه اورو احمد تکلی وړاندې کوي
افغان حکومت وایي چې درې سوه اوولس نور طالب بندیان هم په تیرو دو ورځو کې خوشي کړي دي په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتو په اړه د څیړنې لپاره د افغان حکومت یو پلاوی کندهار ته تللی او د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې چې ویل کیږي بوکو حرام ډلې کړی لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي السلام علیکم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته افغان حکومت د نورو درې سوه اوولس طالب بندیانو د خوشي کولو خبر ورکوي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا طالبان په تیرو دوو ورځو کې د پروان له مرکزي زندان او د ځینو نورو ولایتونو له زندانونو خوشي شوي له دې سره د چارواکو په وینا د خوشي شویو طالب بندیانو شمیر څلور زره نهه سوه څوارلسو ته ورسېد وروسته له دې چې د څلور سوه طالب بندیانو د خوشي کولو مسله لانجمنه شوه ولسمشر اشرف غنی وویل چې په دې اړه د پریکړې لپاره به مشورتي لویه جرګه راوبولي د ملي امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بندیان د څلور سوه خطرناکو بندیانو له ډلې نه دي
هغه څلور سوه بندیان چې قانونا د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري دا غته لپاره بلک څنګه چې ولسمشر وویل مشورتي لویه جرګه به راغوښتل کیږي او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته
د ملي امنیت شورا وایي حکومت درې سوه اوولس بندیان د ښه نیت اورکم او د سولې د مخامخ خبرو د ژر تر ژره پیل په نیت خوشې کړي دي د دې اقدام په غبرګون کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو خلاصون ښه اقدام دی او د سولې د پروسې لپاره ښه فضا رامنځته کوي خو دی زیاتوي چې د خبرو د پیل لپاره د هغو څلور سوه بندیانو خوشې کول چې حکومت یې تر اوسه له خوشې کولو ډډه کړې ده اړین دي په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څیړنې لپاره یو جګپړی پلاوی کندهار ته تللی دی د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې وویل چې پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي او د هغې نښتې په اړه به څیړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه په خبر پاڼه کې د دې نښتې د پیل پړه پر پاکستاني پوځیانو اچول شوې د خبر پاڼې له مخې په پلاوی کې د بهرنیو چارو دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت او یو شمیر نورو ادارو استازي شامل دي په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا شپاړس ملکي افغانان مړه او اتیا نور ټپیان شول له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي امنیتي چارواکو د نایجیریا پولې ته نږدې د کامرون د شمال په لرې پرته سیمه موزوګو کې د دې برید پړه پر بوکو حرام افراطي اسلام پالې ډلې اچولې ده د سیمې ښاروال ویلي دي چې مشکوکو وسلوالو نن یک شنبه په کمپ کې دننه د کډوالو یوې غونډې ته لاسي بمونه ورواچول هغه زیاتوي چې په دې برید کې دیارلس کسان وژل شوي خو رویټرز خبري اژانس د امنیتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې دوه نور کسان وروسته مړه شوي په تیره یوه لسیزه کې په لویدیز افریقا کې د بوکو حرام ډیری حملې په نایجیریا کې پیښې شوي د حملو شاوخوا دېرش زره کسان وژلي دي او د نایجیریا کامرون چاد او نایجر ډیر وګړي د خپلومینو پر خودو ته اړکړي. بوکو حرام ډلې ته د نړیوالو پاملرنه وروسته له هغه واوخته چې په 2014 کال کې د یو خوانځي 216 د کوونکو نجونې وتښتولې. د دې ډلې شاوخوا سل نجونې له حمله دره کړي او د راپورونو له مخې ځینې یې مړې شوي. ایرانی چارواکی وایي د حکومت د هغې مخالفې ډلې مشر یې نیولی چې مرکز یې په امریکا کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي د توندر په نوم د حکومت د مخالفې ډلې مشر جمشید شرمهدی د یو لړ پیچلو عملیاتو په ترڅ کې نیولی دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا عملیات کله شوي، خو ادعا شوې ده چې شرمهد د وسلوالو او ورانکارو حملو لارښوونه له امریکا کوله او په ایران کې نیول شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت همداراز ادعا کوي چې ځواکونو یې په وروستیو کلونو کې د خمیني د مقبرې په ګډون په ځینو ځایونو کې د دې ډلې ځینې بمي بریدونه ناکام کړي. د استخباراتو وزیر محمود علوي پرون ماښام په یوه ټلویزیوني خپرونه کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو استخباراتي ادارو د جمشید شرمهد ملاتړ کو او متحده عربي اماراتو د عربي نړۍ لومړنی اټومي برېښنا کوټ پرانست او رسمن د هغو دیرشو هیوادونو په قطار کې ودرېد چې اټومي برېښنا لري. د دوبای امیر محمد بن راشد المکتوم پرون شنبه په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې برېښنا کوټ بشپړ شوی او په ازمیښتي ډول برېښنا ترې اخیستل شوې. د متحده عربي اماراتو برکا برېښنا کوټ 4 ریکټرونه لري او 15600 میگاواټه برېښنا تولیدولای شي.
زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی دولت تازه د طالبانو څخه باندې 300 زندانیان پرخي، خدا هغه زندانیان نه دي چې پر خوشکې دوه لانجه راولاړي شوی.
هغه 300 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت خلاصون نه لري، داغه د پاره بلکسنګ چې ولسمشر ویلې مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي. بیا هم یو
دفاع وزارت وایي پردایشه د فعالیت کړي تنګ کړي خو کتونکي شک پرې لري.
ما فقیده د داعش د منځورل په دون سادهګي هم نه تر سره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د غلطه د داعش د خراسان څنګه استخباراتي مسؤول ووجل شو. د اوربان په فضا کې د اختر رنگونه تازه و ننګرهاریانو له خار لری سیمه ته مخه کړي و.
ننګرهار کې هر ورځ اختر ده
د روختيان نړیوال سازمان وایي ممکن د کورونا او بعد د اوګدي مودې لپاره پاتشي د خبرونې ترپای نو راپور نه هم درته لرو. دوی منی مایي د ورکو عزیزانو او انصاف پلاټه کې پروګرامونه تزانګړې شوی هله د ملتيام وکړي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د لوی اختر په دوه ورځو کې د طالبانو 310 بندیان له خپل زندانونو خوشی کړل، خو دا هغه زندانیان نه دي چې خوشی کېدل لانجمن شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې سره د دوی لخوا د ټولو خوشی شوو طالب بندیانو شمیر 4914 ته ورسید. افغان حکومت ویلي چې دا طالب بندیان د ښه نیت او د سولې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل په هدف خوشی کړي. تفصیل له کابل د ډیوی نادر په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دغه هیواد د ولسمشر د دستور لمخې به د حکومت لخوا 15,000 طالب بندیان خوشی شي. د ملي امنیت شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د لوی اختر په دوه ورځو کې 310 طالب بندیان له حکومتي زندانونو خوشی شوي او دا لړۍ به جاري وساتل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو 310 تنو نوي خوشی شویو بندیانو کې له هغو 400 زندانیان چې د حکومت لخوا خطرناک بلل شوي سوګ نه دي شامل.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت خلاصون نه لري، داغه د پاره بلک څنګه چې ولسمشر ویلې مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي. بیا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
افغان حکومت ویلی چې سلور زره او شپک سو طالب بندیان له اختر مخکې خوشی شوی وو چې د نویو بندیانو په خوشی کولو سره یې ټول شمیر سلور زره او نه سو سور لسو تنو ته ورسید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ ویلی وو چې 1500 نور طالب بندیان به د ښه نیت په مخه خوشی کړي. خدای هم ویلی چې د سلور سو خطرناکو طالب بندیانو په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې د طالب بندیانو خوشی کول د سولې بهیر لپاره مهم ګام یاد کړی، خو ټینګار یې کړی چې د امریکا سره د شوی هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د دوی پاتې سلور سوه بندیان هم خوشی شي. طالبانو بیا مخکې ویلي چې د دوی لخوا دغه بهیر بشپړ شوی او څه د پاسه زر حکومتي بندیان یې خوشی کړي دي. دغې ډلې له عرفې یوه ورځ مخکې د لوی اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د افغان حکومت له لورې یې هرکلی وشو، او حکومت هم وویل چې په دغو ورځو کې اوربند ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وایي د اوربند دوام د ټولو افغانانو غوښتنه ده او طالبان باید دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
حال حاضر هم کار جریان داره تا
آتش بس دوام. هغه وایي اوس مهال کار جریان لري چې په هیواد کې دوامداره اوربند ټینګ شي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مناسبه او ډاډه فضا رامنځته شي. له طالبانو د افغان حکومت او خلکو غوښتنه داده چې تاوتریخوالی او جګړه ختمه کړي. د اختر درې ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان په ملي او نړیواله کچه له هر کلي سره مخ شوی دی. که څه هم د اوربند په ورځو کې په یو شمیر سیمو کې د امنیتي پیښو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي، خو د پلازمینې کابل او ولایتونو اوسیدونکي وایي چې نور د بریدونو، نښتو او چاودنو زغم نه لري او د اختر ورځو اوربند باید وغځیږي. هغه غوښتنه چې تر اوسه یې طالبانو د منلو او نه منلو په اړه څه نه دي ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم راځو د افغانستان یوې بلې تودې موضوع ته. لکه څنګه چې خبر یې پرون د افغانستان چارواکو وویل چې دغلته یې د داعش د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي رئیس اسدالله په نوم یو کس وژلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې غړي د دوی تر څار لاندې دي. د اسدالله اورکزي وژل کېدل دوی د یوې لویې لاسته راوړنې په توګه یادوي او وایي چې پر داعش یې د فعالیت کړۍ تنګه کړې. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د داعش په وړاندې مبارزه لکه څنګه چې حکومت وایي دومره هم اسانه نه ده. تفصیل یې بیا هم د ډیوی نادر په راپور کې.
ورسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبه په ورځ د اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی وژلی، اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په دغه هیواد کې ماته خوړلې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ډلې پاتې غړي د دوی تر سر لاندې دي.
در مجموع داعش در افغانستان شکست خوړله.
په ټوله کې افغانستان کې داعش شما ته خړلې په روسي او کال کې ډېرې سنگرونه په ځنګړي ډول ختیس کې تخریب شول. ډېر مهم او کلیدي کسانی ونیول شول یا وشل شول. ل زرو زیات جنگالي د خپل کورنۍ سره افغان حکومت ته تسلیم شول. د داعش ټلې پاتې کسان مهم تر څار لاندې دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست تیر ورځ اعلان وکړ چې د داعش ټلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورغزی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی د پاکستان د اورکزیو اجنسی د داخل سیمې اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې نوموړی د داعش ډلې یو ډیر خطرناک او مهم کس بلل شوی او ویلی دی چې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤل و. که څه هم د ملي امنیت ریاست د دغو عملیاتو د ځای په اړه څه نه دی ویلي، خو د ننګرهار ولایت د مقام دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزی په جلال آباد کې په مولوی خالص کالونی کې د ملي امنیت د ریاست په عملیاتو کې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو ادعا کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغه ډلې د څو لویو بریدونو او چاودنو مسؤلیت پر ځان منلی دی. د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د ثور په 23مه د کابل د برچي سیمې په ملي سلبستریز روغتون باندې په ډله ییز برید کې وویشتنه ووژل شول او دو ویش نور ټپیان شول چې خزی او ماشومان هم پکې شامل و. د دې ترڅنګ د داعش ډلې وروستوي سو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ماین چاودنو له لارې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، چې په ترڅ کې یې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي هم ووژل شول. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون بیا وایي داعش ډله نه ده ختمه شوې او برعکس بریدونه یې زیات شوي. د دې کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډله په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم جلب و جذب لري.
داعش فعلاً هم فعالیت لري په اوس هغه ولایتونو کې چې د دوی نفوس کم و، په هغو کې هم دوی جلب و جذب دي او جلب و جذب یې روان دي. او ما درته وویل چې دا په داخلي جنګ په دې اتباعو او یا په د ملي امنیت په مسایلو پورې اړه نه لري، تر څو چې د دوی هغه دونران چې دوی تنویلوي چې هغه د دوی د نفوس څخه لاس وانخلي او د دوی پر دوی باندې د سرمایه ګذارۍ نه لاس وانخلي، تر هغو به همدا جنګ وي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د استخباراتو د مشر اسدالله اورکزي د وژلو خبر ورکوي چې دغه ادارې سمو د مخکې د داعش ډلې د خراسان څنګ مشر اسلم فاروقي او دوه نور مهم غړي د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ونیول. ملي امنیت ریاست هغه مهال په خپل خبر پاڼه کې ویلي و چې له اسلم فاروقي سره یو ځای بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم نیولې دي.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي او دوی پرې د فعالیت کړي تنګ کړي. بلورته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه کولای شي چې د داعش ډلې سربیره ټول مخالف ډلې ماتې کړي. دا خبره د امنیتي چارو شنونکي باری عارض ازادي راډیو ته وکړه. افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو مو همکار ډیوین نادر د امنیتي چارو شنونکي باری عارض سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د دغه ډلې په وړاندې د حکومت عملیات څومره مؤثر دي.
زما په عقیده د داعش د منځه وړل په دونه سادګي هم نه ترسره کېږي. اوس داسې چې دوی په افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې په څو ولایاتو کې فعال دي او ځینې تروریستي پیښې هم حتی په کابل کې رامنځته کړلې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د صلح اساس او د تروریستي باندو د منځه څخه وړل صرف او صرف د طالب او افغان حکومت په منځ کې روغ جوړه رامنځته کولای شي. دا داعش فعالیتونه تر څو چې طالبانو د افغان حکومت سره سوله نه وي کړې دا به دوام لري، ځکه د طالبانو جګړه د حکومت او امریکا په وړاندې دا زمینه مساعده کړې ده چې ځینې تروریستي ډلې بغیر له داعش څخه هم فعالیت وکړي.
عرصه به یو بل مسله هغه ده چې ضیاء الرحمن مشهور په اسدالله اورکزی دا هم د پاکستان دی او د دې ترڅنګ له دې نه وړاندې کوم کسان چې ونیول شول د داعش ډلې ډېر مهم کسان هغه هم د پاکستانو، دا څه یو ارتباط کېدای شي چې دوی د هغې خوا د فعالیت دلته کوي او بالاخره دوی وژل کېږي یا نیول کېږي او دا جګړه لا هم دوام لري؟
بدبختانه افغانستان ته تیرو کلونو کې هر ستونزه چې د تروریزم په ارتباط باندې پیښه سوې ده هغه د پاکستان د لارې څخه رامنځته سوې ده. پاکستان د افغانستان سره د ډېر وخت څخه عمده دښمني لري او پر دغه بنسټ باندې ډېرې تروریستي ګروپونه و افغانستان ته لار ورکړې ده چې راسي، لکه المجاهدینو نه پوهېږم سپاهي صحابه او نور داسې تروریستي ډلې چې زما ته اوس د سچین نومونه په ذهن کې نه راځي. او داعش هم یو د هغه پروژو څخه دی چې د پاکستان د طریقه څخه افغانستان ته داعش د فضا نه دي رالوېدلي، د تاجکستان او ایران او ازبکستان د لارې څخه نه دی راغلي، دا فقط او فقط ټول د پاکستان د طریق راغلي. او شک نسته چې دا د یو منظم برنامه په پایله کې رامنځته شوی دی او د پاکستان حکومت نشي کولای چې د دې څخه انکار وکړي چې دغه پروژه سره مرسته کړې ده.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو باری عارض و چې د داعش پر فعالیتونو او په وړاندې د حکومت په اقداماتو غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د امنیتي ادارو یو غټ پلاوی نن کندهار ته تللی ترڅو په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ جګړې په اړه تحقیقات وکړي. بلخو هغه کسان چې په دغه جګړه کې ټپیان شوي او یا یې هم کورونه زیانمن شوي د حکومت پاملرنه غواړي. صادق رښتینی پرې له کندهاره دغه راپور راستولی.
د کندهار مرستیال والی اجا غللی دستګیری وایي د افغانستان د امنیتي ادارو یو غټ پلاوی نن یکشنبه کندهار ته راغلی ترڅو په سپین بولدک کې د پنځشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې جګړې په اړه تحقیقات وکړي. ښاغلی دستګیری وایي چې پلاوی به د اړتیا په صورت کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په صفري نقطه کې د پاکستاني لوري سره هم وګوري.
پلاوی د امنیت شورا مشري باندې د دفاع وزارت او داخله وزارت او خارجه وزارت او ملي امنیت دغه سګټ پلاوی هتر غلي دي او سره والي سره مشري د کندهار ولایتي ادارې ورډو سره مشري نه سره په مجلس کې دي معلومات په لټنه کوي. دا غوړسته بیا په کېته به چې بیا دا غوړسته د قضیې د تحقیقاتو خوږو مشکلاتو او دا خطر راغلي.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د ډیورین فرکر شه د پاکستانی پوځیانو د ورستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وی غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې و. بلخوا د سپین بولدک د جګړې قربانیان د حکومت پاملرنه غواړي. شامیر او عبدالله چې د پاکستانی پوځیانو د توپونو په ګولیو کورونه نړیدلې او د کورنۍ غړي وجل سوي او ټپیان سوي د حکومت څخه د همکاري غوښتنه کوي.
دا دغه ډیر څه توپونه را غورځولي وو. هغه په دغه کورو کې مشه جنگ و ټکان و دی راولار سی و په کور کې څوک نارینه نه وګره په خارې پستی و د اختر شپه و. هغه یو مور مو پر کور باندې و چې هغه راولار دی ګره په یو خونه نه استلی. هغه ډیر څه توپ راغلی په هغه خونه کې مشه دی بل هم سایګان شاخوا کورونه په هغه کې مش په کور کې لایو مشه دی. الله ته درې درې څلور په لور باندې مشه دی.
ډاکټرانو کته به پاس معنی کړی نور والله د دوزه دردو سره ګسر کښه بستای نه ولر داسې دونه دتون رئیس مستر و سره
د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه د تیر پنځشنبه په ماښام وروسته لاغ رامنځته شوه چې د بولدک او چمن ترمنځ سلګونو ایسار مسافرو د پاکستان په تاسیساتو هجوم وروړ. دغه جګړې چې شاوخوا څلور ساعته یې دوام وکړ په نتیجه کې پنځلس ملکي افغانان ووژل شوه او شاوخوا اتیا تنه نور ټپیان شول. پاکستاني چارواکو نن یکشنبه د چمن او بولدک ترمنځ د ویش دروازه په یو طرفه ډول خلاصه کړي او په پاکستان کې بند پاته مسافر ته افغانستان ته دا وشتو اجازه ورکړي. د کندهار چارواکي وایي تر اوسه نه د معلومه چې پاکستان به له افغانستان څخه دغه هیواد ته تلونکو مسافر ته څه وخت د تګ اجازه ورکړي.
ننګرهار کې د اختر ورځو کې خلک د ښار د تفریح ځایونو پر ځای اوس لری پرتو ولسوالیو ته د ساتیرۍ په مخه ورځي. چارواکي لامل د پخوا پرتله لری پرتو سیمو کې د امنیتي وضعیت خواله یادوي. ننګرهار کې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې میله ځایونه او تفریح پارکونه تړلې وو، خو په دغه اختر کې دغه میله ځایونه خلاص وو چې یو ته یې زموږ همکار سهرګل امیرزی سرور ښکاره کړی.
ننګرهار کې هر ورځ اختر دی، هی اجازه تر کومور کرم په خبر دی. ننګرهار کې هر ورځ اختر دی.
په ننګرهار کې د اختر میلې لخار لور پر توکل تکړه کړی دی. ډیرې ځوانان اوس د اختر د منځنې په خاطر لخار لری ډله ډله کلیو ته د میلو لپاره زی او ساتيري کوي. دوی وایي د پخوا په پرتله د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شوی او له همدې امله د ننګرهار لرې پرتو ولسوالیو ته د خپلو ملګرو سره د تفریح لپاره وځي. دوی زیاتوي د ښار له شور ماشوره ستړي شوي او له همدې امله ډیر کله په ولسوالیو کې د ځوانانو ترمنځ مشاعرې جوړیږي او محلي موسیقي هم د بنډاري و برخه وي.
اجازه
ساحل هلال می وطن د ننګرهار ولایت اوسیدونکو له خار له پارکونو له دې زینو ډډه کوي او دی واغ اطرافونو سیمو ته ځي چې هغه امن په لحاظ باندې دومره پرم نه دی یو زیل تمیلی جوړوي او د محلي موسیقي نه خوند داخلي
هغه کومي خپلاګانی سیم چې د ولسوالیو کې دی هغه ته په ډاډه زړه باندې د چکر سیالان راتللی شي یلته بندارونه جوړوي د پوخا په پرتله په ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې اوس مهال د دې ولایت یو ویشت ولسوالۍ امن شوي او خلک کولی شي چې په ډاډه زړه دغه ولسوالیو ته سفر وکړي. ځوانان هم په ښار سربیره لرو پرتو سیمو ته د تفریح په موخه تګ راتګ مهم بولي او وایي ولسوالیو ته د ښاري اوسیدونکو تګ راتګ به د ځوانانو ترمنځ نه یوازې یووالی رامنځته کړي بلکې د فکري بدلون لپاره یې هم مهم ګام بولي.
یو ښه ځانګړنه دا هم بولم چې د ښار ملګري د ولسوالیو سره اجتماعي خوی پیدا کولی شي د ملي یووالی او ملي وحدت رامنځته کولی شي. دا هم یو ښه ځانګړنه بولی شم.
دا د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل هغه لرې پرتې ولسوالۍ وګوري، هلته د خلکو دود دستور کلتور وګوري چې دوی څه ډول دود دستور او کلتور لري.
و موریدل چې په ننګرهار کې سږ کال د ځوانانو ډېرې ډېرې ډلې په لرو پرتو سیمو ورماتې شوي او هلته د اختر میلې لمانځلې دي. اوس هم یو نړیوال مطلب راخلو او هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي ښایي د کرونا ویروس وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. که څه هم په ګڼو هیوادونو کې د کرونا ویروس د پیښو کمیدو راپورونه ورکول شوي، خو په ځینو نورو هغو کې د دې وبا د بیا راستنېدو ویره کیږي. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسوس وویل په نړۍ کې به د کرونا وبا اغیزې د اوږدمهالي مودې لپاره محسوسې وي. د گیبریسوس په وینا کرونا وبا چې د دې پیړۍ له عمده روغتیایي بحرانونو ګڼل کیږي، اغیزې به یې د څو لسیزو لپاره احساسي. د کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو له کبله د هیوادونو اقتصادونه له رکود سره مخامخ او په لسګونو میلیونو کسان وزګاره سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیونو او 8 لکو اوښتی، خو له دې جملې تر 1 میلیونو ډیر کسان روغ سوي. دغه راز په کرونا ویروس په نړۍ کې د مړو شمیر تر 6 لکه او 15 اتیا زرو زیات سوی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا ویروس اخته سوي چې شمیر یې تر 4 میلیونو او 6 لکو اوښتی او د مړو شمیر پکې تر 1 لکو 450 زرو زیات سوی دی. که څه هم ځینو ایالتونو د کاروبارونو د بیا پرانیستلو مخه نیولې ده، خو د کرونا ویروس د خپرېدو د کموالي یا مخنیوي نښه نه پکې لیدل کیږي. په جنوبي افریقا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې تر 5 لکو واوښتې او د مړو شمېر هم پکې تر 3 زرو او 1 لک 350 زیات سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ خبرداری ورکړی و ښایي د افریقا په ټوله لویه وچه کې اقتصاد چې تر ډیره پر صنعت ولاړ دی زیانمن سي. په دې لویه وچه کې روغتیایي سیستم کمزوری دی او په لور پرتو سیمو کې د جسمي فاصلې رعایتول تقریبا ناممکن ښکاري. جنوبي افریقا چې د وګړو شمیر یې 50 میلیونو ته رسیږي، په نړۍ کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له مخې په 5م کتار کې راغلې ده. په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه، ورپسې برازیل، بیا وروسته روسیه او هندوستان دي چې د دغو ټولو هیوادونو د وګړو شمیر زیات ګڼل کیږي.
و امر دل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کرونا وبا ممکن تر ډیر مودې په ټولنه کې پاتې شي. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. په جرمنی کې د افغانستان کلتوري آتشه وایي چې د اکاډمي سن سلیمان لایق جنازه به د همدې اونۍ تر پایه افغانستان ته ولېږدول شي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان راپور ته.
په جرمنی کې د افغانستان کلتوري آتشه وایي چې د سلیمان لایق مړی به نه مسافر کیږي او په خپل هیواد کې به خاورو ته وسپارل شي. علم ګل سهار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خاغلی لایق جنازه به د همدې اونۍ تر پایه افغانستان ته ولېږدول شي.
استاد لایق صاحب جنازه به د اونۍ په پای کې افغانستان ته ولېږدول شي. البته په دلته به هم رسمي مراسم استاد ته د وروستي احترام لپاره نیول کیږي.
اکیڈمیسین غلام مجدد سلیمان لائق چې د افغانستان یو مطرح څېړونکی لیکوال او شاعر دی او په پښتو او دری ژبو چاپ شوي آثار لري او د غشن د افغانستان او نړۍ په کچه څو مهمې ادبي جایزې هم ګټلې دي. د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. سلیمان لائق د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په وی انتحاري حمله کې ټپي شو چې بیا د درملنې لپاره جرمني هیواد ته ولیکل شو. په جرمني کې د افغانستان کلتوري اتشا علمګل سحر وایي چې خاغلی لائق د همغه ټپونو د شدت له امله سا ورکړه. په ورته وخت کې د سلیمان لائق د کورنۍ غړي وایي چې د نوموړي جنازه به په پلازمینې کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د سلیمان لائق زوی غرزه لائق
پریکړه خدا ده چې د ما د پلار جنازه کابل ته منتقل شي. جنازې د مراسم او د خاولو پروسیجر هم کابل په ښار کې به سرته رسیږي او عملته په کابل کې به دی په مشخص او معین هدیره کې عملته به دی دفن شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې د خاغلی لائق د جنازې او تدفین د مراسمو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم جوړیږي. سلیمان لائق یو مطرح سیاسي شخصیت هم وو او پخوا یې په لوړو دولتي پوستونو کار هم کړی دی. خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د سلیمان لائق ادبي او فرهنګي هڅې د هغه په سیاسي هڅو رنګینوي.
د خبرونه نیمای ته ورسید او سم احمد تکل راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
افغان حکومت د نورو 311 طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا وایي دا طالبان په تیرو دوه ورځو کې د پروان له مرکزی زندان او د نورو ولایتونو له زندانونو خوشی شوي. د ملي امنیت شورا وایي چې دا بندیان د 400 خطرناکو بندیانو له ډلې نه دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو جګپوړی پلاوی کندهار ته استول شوی. ملي امنیت شورا وایي چې دا پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي او د هغې نښتې په اړه به څېړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه. او په ترڅ کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یوه کمپ د لاسي برید په ترڅ کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې دا حمله بوکو حرام افراطي اسلام پالې ډلې کړې. او ایرانی چارواکي وایي د حکومت د هغې مخالفې ډلې مشر نیولی دی چې مرکز یې په امریکا کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت وایي چې د توندر په نوم د حکومت د مخالفې ډلې مشر جمشید شارمهد د یو لړ پیچلو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. اوس هم ورځو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټه پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشم دی کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو دې حاضرې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف پلاټ کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا دوه کاله کېږي چې د تقاعد حقوق نه دی اخیستی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دغه ستونزه مو د تقاعد له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد غوث الدین او ورپسې به د ښاغلي دوراني څرګندونې واوري. پام ورته راړو. اوس به متقاعد غوث الدین په تفصیل سره خپل ستونزه ووایي.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ سابقه معرف عامر وم. ستونزه مې دا ده چې تقاعد دی، اته نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی. د دې
مسالې پښتنه دې کړې ورپسې ګرځېدلې
اوس د دې په خاطر چې موږ زچه پریاست تقاوت کې دلته په کابل کې ما معلومات وکړو دلته راتوایي چې تاسو پیسې حواله شوې دي نو چې پیسې حواله شي خدا خو به بیا بانک ته ځي کنه بانک مې څو ځله معلومات وکړو بانک راتوایي چې پیسې دې نه دي راغلي نو په دې لته زم نه پېژم تقریبا د تقاوت د ریاست معلومات ما کړې دي او په بانک مې چې معلومات مې ولې دي یعنی د دې په مبین کې مصافه بزوان چې دیوای و نیمه میاشت وخت تر شوی دی ریوای باندې ما میاش کې د ریاست تقاوت نه پیسې الته بانک ته نه ځي چې موږ ته پیسې راکړي دا څه به دا څه رقم خبره ده
ته په کوم کال کې تقاوت شوه او د کومو کلونو تقاوت د پاتې ده
زه تقریبا په 15 کال کې تقاوت یم دا نور مخ ته کلونه مې ټول تقاوت اخیستای دی صرف 98 او 99 دا دوه کلونه مې پاتې دي
له چارواکو نه د پښتنه کړي چې د دې علت څه دی چې د وروستیو کلونو تقاوت د پاتې دی
دا د دې په اساس باندې چې دلته د کرونا مسله جوړه شوه ویل چې الکترونیکی تذکیرې چې نوې داسې تقاوت نه ورکوي بیا موږ په الکترونیکی تذکیرې باندې کار وکړو ان تر دې حده الکترونیکی تذکیرې پرچمې واخیسته په ډېرو تکلیفو په ډېرو مشکلو سره هغه پرچه اوس هم راسره ده خو تذکیره یې لا راکړې نه ده تذکیره به راکوي په دغه نن سبا کې
ولې د الکترونیکی تذکیرې پرته د تقاوت حقوق نه درکوي
اوس خبره دا ده چې د رئیس جمهور دا فرمان ده چې په هغه سابقه تذکیرو باندې تقاوت باید ورکړي په سابقه تذکیرې خو زموږ ورسره ثبت دي که نه خو په هغې باندې هم تقاوت دغه دی تر اوسه موږ ته چا نه دی راکړی
ښه یوازې د تقاوت د پیسو په تمه یې وکړه څه بل مصروفیت هم لري
هېڅ مصروفیت هم نه لرم فقط همدغه د تقاوت په تمه ناست یو تقاوت ته انتظار یو تقاوت نه راکوي فامیلدار خلک یو پېنګېر یو سل عوارض لرو سل ضرورتونه لرو نو چې دغه تقاوت هم نه راکوي نو اخر موږ به بیا څه کوو
تاسې ته بانک وایي چې د تقاوت حقوق دې حواله دي او کله چې بانک ته ورشي بانک درته وایي چې حواله شوي نه دي بیا بیرته ریاست ته نه تللی چې دا مسئله څنګه ده په ریاست کې حواله دي او بانک وایي چې نه دي حواله
ولاد کا پیز ہم رو کیا پندی شکل میں ریاست تقاوت یا کرمن نے چھ معلومات واخیس تو اگے کمپیوٹر ہو کا تو کمپیوٹر کے را تو یہ کہ تاسو پیسہ والا دی ہتا دم را یم ویلے چھ دن نوی کالما والا دی یا ہتا نوی کالما والا دی بیا ما ز بانک تو ورغلم بانک تم نہ پر ور ولی جلو میوان بانک تو خوش کے میوان بانک کلا کمپیوٹر ہو کا تو تاسو پیسہ نہ دی راغلی بیا یوا دفا نہ بلکہ سود دفے میں چھ معلومات پکڑو او تر اوسه زموږ پیسې میوند بانک ته نه دي رسېدلي په هله کې نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې ده
دغه موضوع مو د تقاوت له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره شریکه کړه دوراني سه محترم موږ ته اکثرا د ولایتونو نه ټیلیفونونه کیږي خصوصا متقاعدین ټیلیفونونه کوي چې څوک وایي یو کال څوک وایي دوه کال تقاوت پاتې دی دا پروسیجر څنګه دی څه تدابیر پلانونه ورته شته
هو مونږ هم د اوسم له ولایت سره مختماس کې استو مستفتونه سره هغوی نه مو دقیق ارقام غوښتي وي چې مونږ ته دقیق ارقام راکړي د ولایتونو تر څو مونږ ته ریاستي عمومي بودیجې سره په تماس کې سو د هغې بودیجه تدارک کړی سو او خپل اجرات وکړی سو دا پروسه روانه ده انشاءالله چې مونږ لږ په احتیاط باندې په ولایتونو کې روان یاستو د فساد هغه پکې ونیسي زمینه پکې مسایل ده نه وي انشاءالله چې د هغه ته مشکل ته اتمن موږ رسېدې کوو
او مرکز کې
مو مشکل نه لرو مرکز کې مونږ هم هغه د تادیاتو د کوم چې مونږ جدول د هغه مطابق د مونږ تادیات روان دي دا اوسم
دوراني صاحب تاسو وویل چې ولایتي ادارو سره متماسونه نیولې او کار مو پیل کړی دا پروسه به څومره وخت ونیسي او د متقاعدینو دغه انتظار به کله پای ته ورسیږي
دا یو متداومه پروسه ده له ولایتو سره دا خو پروس کال هم داسې خلک پاتې وو صرف پخوانی کلونه پاتې وو څه هدفونه تادیه کړله چې هغه خپل اطمینان هم حاصل سو اسنادونه هم سره وکتله نو هغه پروسه روانه ده دا به انشاءالله چې زر باید مشکل حل سي انشاءالله د کال اخره پورې کوشش کوو چې موږ دې مشکل ته رسیدګي وکړی سو
دوراني صاحب دا سوال به مشخص کما وغه دا چې غلام غوث ته خوست نه تلیفون کړو چې ما په معارف کې کار کړو تقریبا یو نیم کال کیږي چې د تقاوت حقوق مې نه دی اخیستی
یو لا کوش پک پند زر متقاعدین لرو موږ تقریبا البته یو کار کې دی چې دا کار ته ما سره په واتس اپ باندې شریک کړي نو حتماً موږ په سیستم کې وګورو چې موضوع دا مشکل ته رسیدګي وکړو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو ریدل چې د خوست ولایت د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي رادیو ته ویلی و چې د وروستي دوه کلونو تقاوت پاتې دی او د دې لامل له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. او د تقاوت عمومي رئیس محمد عمر دورانی وویل چې د ولایتونو د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره اقدامات شوي او په لږه موده کې به په ولایتونو کې د ټولو متقاعدینو حقوق ورکړل شي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې چارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو ګرانو مینوالو، د سلامونو او شو هیل پوره نکولو سره د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه طاهر روشان وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې بریالیتوب زما هیله ده. خوشاله یم چې ستاسو د دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی چې د هغه په لومړۍ برخه کې به لکه د تل په شان د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خپرو کړو چې ستاسو کوم دوست یا عزیز یې پیدا کړی او یا د هغه په حق له معلومات لري، او په دوهمه برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خپرو چې د خپل عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي. نو نور به وخت نه تیرو، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم، زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه زادی را دوته یو پیغام پرې غدن چې یو وکښوي د مساکلا او لسوالی او سیدونکو دی اختر محمد په نامو او سیدونکو دلته دا و اته کال کېږي چې کابل کې د نشي غونته دا ځله کور ول دین نه يم خبره دلته ما پاس نه خلاصوي. ما ټلیفون شمیره ده 0 8 4 5 5 2 2. سلام،
السلام علیکم طلوع ردن کو ته سلامونه کوم. حکمت الله هجران یم، هغه هم له غزنی ولایت څخه یو نکار چې دغه د کونر د مزار دی درې ده، او دلته په غزنی ولایت کې تقریبا دا یو څو وخت کې ستلې ده. نو هر ورځ دلته به هغه چې ولاری دلته کړې چې سر باندې ولاری کړې موږ چې ولاری دای وایسته په کونر ولایت کې د مزار دی درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې، نو د مهربانۍ له مخې اعلان شماره باندې تماس ونیسي. او لومړی شماره 0 9 9 3 0 8 8 5 0. شماره در بیا 0 9 9 3 0 8 8 5 0. بل شماره در 0 9 9 3 0 8 9 0. 0 9 9 3 0 8 9 0. دا یو چې د کونار ولایت مزار دی درې ما تقریبا دا مګ دې سرویس دې پنځه ویشت تر شپږ ویشتو کالو پورې نو د خسته دوه ډاکه دلته په غزنی ولایت کې اوسېږي. که د هر چا خپل یا دوست یا قریب یې په دې شماره درې. السلام علیکم.
السلام علیکم، نوم محمد الله دی دا تمہارا علاج خمسا شاعر کمی ہوگا دا سبگا پیغام دا کسو عزیزانو خبروند کردم. دلتا نصر بکندار کی یو تم تقریبا نوست نجاری تقریبا دا ومشت کالو دیا خواهد نصر اشرابی انا کور جای ندی معلوم فلنم دی لوانگ شیو نم لوانگ دی وست مادش نجاری تقریبا کابو مره وست نفتیم اشکتو کالو دارشیر تقریبا دا ومشت کالو نصر دی ماز باز ابی رجس داغ فیغام پرزدم که چیز دوستان قربان داغ آوری ماشر دیتر نرات ماشر دیتر سپر آویا اکتویش نخچل ویش دوست آویل تل ویش اسم رای ازدال بیا وایم سپر آویا اکتویش نخچل ویش دوست آویل تل ویش منو نکم.
السلام علیکم، زه مسمی اولاد روزګان ولایت د گزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو سړی دی راغلی دی د کابل دی، زما هغې ته وزن یم ډېر نه دی ښه، او وروڼه او قریبانو ته زه خبر کوم په دغه شماره دې زما سره خبرې وکړي 0 0 0 0 2 2 1 3 2 3. ټلیفون شماره یو وار بیا 0 0 0 2 1 3 2 3. وسلام.
السلام علیکم، زه کوکون میژن د ندالی ولسوالۍ اوسېدونکې. زما پلار یار محمد نومېږي، یو ورور نومې نور احمد دی، د بل د فضي احمد دی، د ماماګار نوم مشر ماما نوم یې محمد نور دی، بل پاین دی کریم دی.
څه د ډیر ښکاله کیږي چې د ندل ورجی کې جنگو ورجی کې جنگو زنه درک سوي هم وزه غواړم چې خپل دوړونو پلاس سره تماس ونیسم ما د لمبر چم نزد چې وایم دا خزما پیغام بیا خپور کړي. مننه، السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو، زموږ دغه خور چې خپل نوم یې کوکو د ندالی د ولسوالۍ څخه معرفي کړی دی، خپل شمیره نه و ذکر کړی، خو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې دغه شمیره ثبت شوې ده چې زه تاسو ته لولم: 0-0-0-2-5-5-1-3. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-0-0-2-5-5-1-3. نو که چیرې کوم څوک د دغه ګرانې اورېدونکي د پیدا کولو په لټه کې وي، لطفا دې دغه شمیرې ته زنګ ووهئ.
السلام علیکم، زه مسئولیه د زابل ولایت څخه پیغام درته ستاسووم. ما مزل په یو ورځ وروسته دا کړی دی چې د نامه د رازګل مینه رازنامه دې نیولې ده. د اصول زیره خبرې ته نه نس کې ولای چې څنګه سترګې دې څنګه سترې دې کې دې څه مشکل کې وشي دې دغه کله ونه غاله راځم ته دې آر ورور مې څه دې څنګه غاله تر باندې زنګ ووهئ. صفر وا بیا صفر بیا وا بیا ګوار یو یو بیا ګوار ودوه یا څلور نه هڅه یې ور بیا وایم: 0-0-0-1-1-2-2-2-4 نه ار مسلمان وو چې دغه نمبر ما فاډ مسلمان کو دغه نمبر باندې زنګ وای دی. خپل وایي د غزنی ولایت مندور مزره راغلی ده. تاسو ګورې مې دې د خپل زوی ما وای خبرې سم نه شي کولای. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه وحید الله ژوندیم د کندهار میوند ولسوالۍ کرشان. دغه پیغام درته پرېږدم. یو نفر دی د ګل محمد په نامه، نومیږي، د غزنی ولایت ای ولسوالۍ د زر خانقاه د کلي غیاث کوي، یعنی او د جمال خانقاه فکر زوی دی. د خانقاه ورځان یادوي او د دا آیت خانه کار دی. نو بس که دو خپل ورونه چې قریبان یا هغه که چیر مسره معلومات نه شي، بس د ما ته د پنځه بیرې ته چې زنګ را ووهي نه بل څوک دی. چاته راکې سړی په عمر دېرش کلن دی، دوه کاله چیر کې دلې بس مخاري شان کوي. په خپله که دی ناخته قریب مونږ اورې، خو مونږ ته یې په دې ټلیفون شمېره اړیکه ټینګ کړې. زمونږ د ټلیفون شمېره ده: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
یو آلیا پنځه سو اتیا. السلام به احترام. بله سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته. ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه سره په تماس یم. مخکې بله ورځ اوریدونکي وویل چې دا دغه د یو نفر یاد کړي داود په نامه و چې ول دا پیدا شوی دی. هغه که چیرې د هغه شمېره زما سره نشته او زما څخه د یاده ووتله که چیرې دی هغه ځوان بېرته تاسو سره اړیکه ونیسي او دا شمېره یې ماته راشي نو ډېره مهرباني به مو وي. که غواړي دی زما شمېره سره زما سره د اړیکه په دا شمېره باندې ونیسي صفر اووه صفر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه. یو ځل بیا شمېره صفر اووه سوه پنځه درې سوه یو پنځوس څلور سوه دوه اتیا. ډېره مننه د ازادي راډیو تختالی چې زما پیغام لاشي.
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واغیدل. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دغو پیدا شوي عزیزانو په ډله کې وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه مې کړي احترامات د رادیو اوریدونکو د خبرو ورو کوونکو ته خپل نوم سره ډالۍ کوم. د هلمند ولایت مرکز د خرګاس د ټلیفون مرکز سره د فراواس له فایل سینای ما زما د ماما سي د جهان الله په نامه باندې د کندهار ولایت ارغنداو له سوالې د خواجه مرګ د کلی سجن کې دي. ایران د بلا کال کې چې د خپل کور سره دراکه دي لطفا د انساني مهرباني له مخې کدې زما ځای لري یا د دوستانو زما ځای لري لطفاً دل سنی مہربانی لمے سے دیزمان کرے گا چلی پن کرا ہم دل اس مارے بند استماز ہونے سے یا چلی پن اس مارا دا سپن رسا و کلزا یو سلویش دو آتیا آیا دا چلی پن بل اس مارا دا سپن رسا و درے یو سلویش درے سا و نشویتا او هر مسلمان دل سے دپا ہرا مست معلومات رکھے او خفل شرینی دل شاہ پرادر لاسکی.
السلام علیکم. ما پیغام دادی ما یو ور دی زاهر لاله میږي د صدور میاش کی د خپل کور دادا کاڅو دی هر چا ته بار ما کی یز دلی په دغه چې د شول ګل شواله لري تر سره وایي چې پرایا څلور په دوست اکیا چېرته یو
بله السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو ورته چې سلام نو وړاندې کوم پرسلام سلام زه خان يم د هلمند ولایت څخه سره راډیو کې سم یو دوسی د ماسوم په نامه تقریبا متنده کال کیږي چې درکې نشته او کور د هلمند مرکز لشکره کله کونه په سیمه کې دی بل ورځ چې تر دې کې شر دی هغه نیاز محمد نیمیږي نو کده د پاره باندې څوک معلومات لري او یادې ما غواړی نو لطفا دې مو سره په لاندې شمیره باندې اړیکه ونیسئ او ان شاء الله هر څه کړو د پاره باندې معلومات راکړي او چې دې مری زموږ ټلیفون شمیره د سپراویا اتیا اته شپته څلور سو پنځه زل بیا هم سوپر و سوپر اته سوپر شپږ څلور نه پنځه د خدای په امان
متحدہ مجھے لائف کا ختم خود دولت سے خلنا روز رکھتے یا سادان نہیں دی بارہ دے دی یو کار کی مدد کر سو دی کن معلومات را کری سب
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو لنګ غم یا غدا چې دا ورکشو دا ورکشو اجزانو چې کوم اعلانونه سب کړی دي دا باید ماته وخت نه من میږي دا استاد دا ازادي راډیو ته امنه راچول کیږي چې دا پر څه وخت دغه کې نو دا ورسنه زما چې خپل دا اعلان ورواچو چې دا پر څه بجې د کوم ورځ څه وصلنا
ګران اورور ستاسو د معلوماتو لپاره باید وایم چې د ورکسو عزیزانو خبرونه هر یک شنبه د 15 بجو او د دوشنبه د 8 بجو په پروګرام کې خبريږي.
الو سلام علیکم زه ستاسو د ګریش ولسوالۍ د لارې د سیمې تاسو سره د ټلیفون په لیکه یم د لا په نامه یو لیک دی چې واه چې کال کې چې را تکل دي مور خپل لري په انتظار دي په توایا د غزما په نمبر او ما تل رنگ او زما نمبر دی چې پراویا د سو واویا ریټل ویش واویا یو زل دا وایم چې پر اویا د سو واویا ریټل ویش واویا تاسو پکې تو سلام
بلیا سلام علیکم زاد الملک په دې هلمند ولایت کې ولا نسیم سره ستاسو سره پاړی کې کېما زماره کاکای وی دې چې نیمه قسمت لا دې پلان یې ګولنه دې څنګه لاس کالو مې لري تقریبا سلور نه شي کېر شنه درک شوې دې هر مسلمان ورو لپاره معلومات لري په دغه شنو دې مرسته څنګه وي ته پروا سلور دې زه شپږ سپر شنه زه بیا چې کوم ته پروا سلور دې زه شپږ سپر او سلام شواله دې پر و سلور اته سپر دغه وره پنځه دوا وره نه سلاش مری وزر بیا چې کوم ته پر و سلور اته سپر دغه وره پنځه دوا وره نه سلام
السلام علیکم نبی ولاد زابلای دې زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی سیدونکي یو ورک دوست سره مهاجر هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی سیدونکي محب ولاد عبد الوکیل کاکازوی د نکیب لا ورور دیر کلامر لري لاس کلام مخکی لخبل کورنه د مسافرې په پلمار او تلې د هیران په قچاکی لارو کې لاندیوالانو ملګرونه پات شوی د لهغه ورځ دې تر نن ورځې د محب الله په اړه هیڅ معلومات نه لرو مور پلار او دوستان یې ډېر زیات پسې سرګردانه او پریشان دي محب الله تور غنمرنګ ایدوان مې نه قتل لري که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو لطفا د مسلمانۍ او اسلامي همدردۍ لمخې دي لما نبی الله سره په همدې شمیره زنګ ووایي زما د ټلیفون شمیره د 0 او 1 شپږ دېرس تلور پندوس شپاستو پندوس بهم د شمیره تکرار 0 او 1 شپږ دېرس تلور پندوس شپاستو پندوس نبی الله زابلی د محب الله زابلی پلټه و سلام د الله پمن
السلام علیکم جو مبارک تلی هم د کابل اربې فولتون نازو هي زنه تقریبا دوه کاله مخکې د ننګرهار د وسلو مسالې د بولندسټ کرتنګ د بارواد لسی د روخې نن نظر کې شوې ده هر چا په اړه معلومات دې مهرباني نه مخې دي تر څو شوې ورو تر نو ساډی کوي چې بیا شپږ دېش و دېش شپږ دېش دوا چې ریو در بیا تخارم
صفر اویا شپک دیرش اوو دیرش شپک دیرش دو بل شمیرا صفر نه اویا صفر دری اویا صفر صفر شپک نوی صفر نه اویا صفر دری اویا صفر صفر شپک نوی. السلام علیکم. ډیره مننه.
بلے السلام علیکم. زاد القیم حجی فرید د فرا د ولایت د بالا بلد د ولسوالۍ د گرانی د کلی سای سره پلان کې مور وره د ازادي راډیو ته ډیره هیله لرم چې تاسو ما پیغام بخپور کې. زما یو ورو دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا شپانس کاله عمر دی او د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چیرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري، ورور هر سړي کې معلومات راکړي، 1,300,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0000
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. محمد خوشاله ما غام د هلمند ولایت نزما د خاله زیری د درې کال کې سینادر کده سیولا فنمه دی د پلانونه ډاکټر اونار دی مشر روزنه د سمه دی د هلمند بولان لسیم دی کار څوک د د پاره باندې معلومات لري اده ما زغ د ازادي راډیو د لایټ خاوري موږ سره د پردغه شنو باندې اړ کوونی سي چې پروسه تر 3 3 1 4 2 0 0 0 3 1 4 2 3 سلام شمیره د 0 0 0 1 4 9 نه بیا خو ډیر مننه شوخ د تمه.
گران اوریدونکو، د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتول په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو خبرو تر راتلونکو خبرونه پوري تاسو ته شجون او شه چاري. خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 1 1 همدارس
تمی مور یتمی پلار تمی بابای وطن زما جنون پتا مین تمی لیلای وطن ات زمای وطن ات زما وطن ات زمای وطن ات زما وطن تمی مور یتمی پلار تمی بابای وطن زما جنون پتا مین تمی لیلای وطنات زمائے وطنات زما وطنات زمائے وطنات زما سر لے بشی گلونا باغوڑی گی باران برابری گی یو جل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطنا تدس پین گر جنتی غندی ہوای وطنا تمی مور یتم پلار تمی بابای وطنات زمای وطنات زما وطنات زمای وطنات زما وطنات ژوندې تاریخونه د ژوندې دی بچی دې میړه دې ننګ باندې دی ویال کوي که خځې که سړی دی
بچ دی میڑنی دی وطن ات ٹاٹو بے نظر دشت اس بودائے وطن ات می موری تم پلار تم بابائے وطن ات زمائے وطن ات زما وطن ات زمائے وطن ات زما باسینا دیو دانشی ٹولیا و افغانستان شی وطنا د جواب شان پہ ہر چا باندی گران شی ٹولیا و افغانستان شی وطنا نا د روسی نا د چین و امریکای وطنا تمی موری تمی پلار تمی بابای وطن ات زمائے وطن ات زما وطن ات زمائے وطن ات زما